السلام علیکم په افغانستان کې لغرمینه مخکې لس بجې دي د ازادي رادیو د یو سات خبرونه ز رضوان مراد وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د کابل د نن ورځې د دوه ځانوژونکو چاودنو او وروسته حال در سره شریکو. ویل کېږي چې په دې چاودنو کې ګڼ شمېر ملکي وګړو ته چې یو شمېر خبریالان او د غراس تصویر نیونکي هم پکې شامل دي وژل شوي دي. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. کابل ښار نن سهار دوه ځانوژونکو چاودنو ولړزاو چې له امله یې ګڼ شمېر ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي که د رایې ورکوونکو د نوملیکنې بهیر په اوسني سرعت دوام وکړي نو دا احتمال شته چې له 3 میلیونه لږ کسان د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو په انتخاباتو کې د ګډون لپاره نومونه ولیکي. او د فرانسې او ایران ولسمشرانو پرون په یو تلیفوني تماس کې موافقه وکړه چې د 2015 کال د اټومي موافقې د پر ځای ساتلو لپاره به په ګډه هڅه کوي. د خبرونو تفصیل. کابل ښار نن دوه ځانوژونکو چاودنو ولړزاو چې له امله یې یو شمېر ملکي وګړي مړه او ټپیان شوي دي. د کابل پولیسو ویلي چې لومړۍ چاودنه په شش درک سیمه کې د یو موټرسایکل په واسطه یو ځانوژونکي وکړه او دوهمه چاودنه بیا یو بل ځانوژونکي د هغو خبریالانو او د ژغورنې د کارکوونکو ترمنځ وکړه چې د لومړۍ چاودنې د پوښښ لپاره په سیمه کې راغونډ شوي وو. که څه هم چې تر اوسه د کابل د نن ورځې د بریدونو د تلفاتو دقیق شمېر معلوم نه دی خو ویل کېږي چې په وشل شو کې ګڼ شمېر خبریالان هم شامل دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي که د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر په اوسني سرعت دوام وکړي نو دا احتمال شته چې له 3 میلیونه لږ کسان د ولسي جرګې او ولسوالۍ د شوراګانو په انتخاباتو کې د ګډون لپاره نوملیکنه وکړي. د انتخاباتو مسؤول چارواکي هیله لري چې د جون د میاشتې تر نیمایي پورې به د رای ورکولو په شرایطو برابر شاوخوا 14 میلیونه افغانان د ټول هیواد په کچه د رای ورکولو په څه باندې 2000 مرکزونو کې د رای ورکولو لپاره نومونه ثبت کړي. فرانس پریس خبری آژانس د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د وایان شفی جلالی له قوله لیکلي چې وایي کمیسیون د نوملیکنې په بهیر کې د لږو خلکو د ګډون له امله اندېښنه څرګندوي. په کابل کې د امریکا سفیر پرون اعلان وکړ چې هیواد به په افغانستان کې د بشر دوستانه محصول لپاره 30 میلیونه ډالر ورکړي. جان باز دا مالی مرسته د امریکا په سفارت کې د انځورونو په یو نندارتون کې اعلان کړه. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله هم په دې نندارتون کې ګډون کړی و. د امریکا د سفارت په اعلامیه کې په دې اړه راغلي دي چې دا 30 میلیونه ډالر به له جګړو څخه پر اغېزمنو خلکو، له پاکستان څخه په تازه راستنو شوو کډوالو او په طبي پیښو کې د ځپل شوو کسانو په اړتیا ولګېږي. د امریکا د سفارت په پروني نندارتون کې له جګړې او طبي پیښو څخه د زیانمن شوو کسانو او بې ځای شوو افغانانو انځورونه نندارې ته وړاندې شوي دي. متحده ایالاتو له 2012 کال راهیسې په افغانستان کې د بشر دوستانه هڅو لپاره 286 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. د فرانسې او ایران ولسمشرانو پرون په یو تلیفوني تماس کې موافقه وکړه چې د 2015 کال د اټومي موافقې د پر ځای ساتلو لپاره به په ګډه هڅه کوي. د فرانسې د ولسمشري ماڼۍ پرون ویل چې جمهور رئیس امانوئل ماکرون خپل ایراني سیال حسن روحاني ته پیشنهاد وکړ چې په اټومي موافقه کې باید د 3 اړینو موضوعګانو د ورزیاتولو په اړه خبرې وشي. الیزی ماڼۍ وایي ولسمشر ماکرون ویلي چې د ایران د بالستیک توغندیو له 2015 کال وروسته د ایران د اټومي فعالیتونو او په منځني ختیځ کې د اساسي شخړو مسالې هم باید د 2015 کال د اټومي موافقې په چوکاټ کې راشي. خو د ایران ولسمشر جمهور رئیس ماکرون ته ویلي چې اټومي موافقه باید په دقیق ډول هم هغه شان پاتې وي څرنګه چې اوس ده. د ایران د حکومت وایان ویلي دي چې روحاني ماکرون ته په ډاګه کړې ده چې تهران به له خپلو شو ژمنو اخوا نور محدودیتونه ونه مني. په عراق کې یوې محکمې پرون 19 روسۍ مېرمنې په اسلامي دولت په نامه ډلې یادایش کې د غړیتوب په جرم د عمر بند په سزا محکومې کړې. د بغداد مرکزي جنایي محکمې همدارا 6 آذربایجاني او 4 تاجکستاني مېرمنو ته هم د عمري بند سزا ورکړه. چارواکو د دې مېرمنو هویت نه دی افشا کړی. اکثرو دې مېرمنو د پرونۍ محاکمې په جریان کې ویل چې دوی د داعش د توندلارې ډلې د جنګیالیو لخوا له ترکیې څخه عراق ته بیول شوي دي. د روانې میاشتې په پیل کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایندې ماریا زخرو وویلي چې له 50 نیولې تر اویا پورې روسي ژبې ښځې چې له 100 زیات ماشومان هم ورسره دي په بغداد کې بندیان دي. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. د کابل شش درک سیمه کې او د غراس د خر جوړونې وزارت ته مخامخ نن سهار دوه ځانوژن کې چاودنې وشولې. لومړۍ چاودنه د یو موټر سایکل په واسطه یو ځان مرګ کړی ده او دوهمه چاودنه هم د خبريالانو په منځ کې شوې ده. د دې موضوع په اړه د لا جزئیاتو په خاطر همداسې به زموږ همکار رحمت الله افغان د کابل له سټوډیو څخه را سره په تماس کې ده. رحمت، لومړی دا وایي چې تر اوسه پورې د دغه دواړو چاودنو د تلفاتو په اړه څه ویل شوي دي کنه؟
مراد صاحب، تر اوسه د دغو دواړو چاودنو د تلفاتو په اړه وروستي معلومات په لاس کې نسته. خو شیبه وړاندې د عامې روغتیا وزارت ویان وحید مجروح ازادي راډیو ته وویل چې له دواړو پیښو د کابل د بیلابیلو روغتونونو ته اته مړي او شاوخوا 21 ټپیان وروړل شوي دي.
تر اوسه امر مستر د شل ټپیان او شهیدان او یت متروس تفکیک کړي نه د ورور مژول د روغتي خدمات دی توان کو.
د کابل د امنیت قومندانۍ وین حشمت ستانګزي د پیښې د څنګهوالي په ازادي رادیو ته وویل
څنګه تاسو معلومه ده نه هر د کابل ښار شش درک سیمه چې د هم امنیتي او ځای اړه وند دی او ځامل ګبدیت شاهد او په دغه پیښې کې د لومړي یورپ نن مخې اته کسانو ته چې ملکيان دي مغشوب لوخته نیم ساعت وروسته د پیښې دویمه چاودنه سیمه ته نږدې رامنځته کیږي چې ډیری هغه سیمه کې خبر اعلان او عام ولسی وګړي ولا چې متاسفانه هغه مرزوب لري خو روس پر دقیق نه ده.
ته د دومې چاودنې د نویت پاړه کراته وای
دویمه چاودنه هم روس پر دقیق نه ده. معلومانی رو په نه داخې چې ځانمرګ بریدو چې ځانمرګ بریدګر د خبريال په منځ کې ځان خبريال مرګ کړی او سیمه ترې ستلی
اول کیږي چې خبريالانو ته هم مرزوب لا وخت ته سي پاړه خمر پتل.
متاسفانه په دغه برید کې خبريالانو ته مرزوب لا وخت خو دقیق شمیرای تر اوسه معلومه نه ده.
مراد صاحب، در راپورونو له مخې په وروستۍ چاودنه کې شپه خبريالان وژل شوي دي او یو ټپي دی. دا راپورونه تر اوسه پورې چارواکو نه دي تایید کړي. د پیښې د وروستۍ تلفاتو په اړه به ازادي راډیو ته اوریدونکو ته معلومات ورکړو. بلې مراد صاحب،
افغانو چې د کابل د نن ورځې د چاودنو په اړه وروستي معلومات لمونږ سره لتاسو سره شریکول. د نوموړي په خبره د کابل پولیسو او د غرز د امروختیا وزارت ویلي دي چې تر اوسه پورې له دوو چاودنو څخه اته مړي روغتونونو ته انتقال شوي دي او 21 ټپیان وړل شوي دي. خو بیا هم دقیق شمېره د دوو چاودنو د تلفاتو معلومه نه ده او د غرز د کورنیو چارو وزارت هم تاییدوي چې یو شمېر خبري الان په دې چاودنه کې وژل شوي دي. په خاص ډول په دوهمه چاودنه کې لکه څنګه مو چور دل ویل کیږي چې دوهم انتحاري خپل ځان د خبريالانو ترمنځ ځان الوزول دی. له همدې امله خبريالانو ته پکې او ملکی وګړو ته پکې زیات نقصان رسیدلی دی. د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونو کې د کابل د نننیو امنیتي پیښو په اړه در سره وروستي او دقیق معلومات شریکو. او اوس هم له اکرام الله اکرام څخه اورو چې د کابل د نن چاپ ورځپاڼو د روان وضعیت په اړه څه خبره کړې دي.
د کابل چاپ نننې ورځپاڼو په خپلو غنو کې د روانو انتخاباتو په اړه یو شمیر لیکنې او سرلیکنې خبرې کړې دي. مسیر خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي ټاکنې کیږي که مسخري. ورځپاڼه لیکي د ټاکنو لپاره د نوم لیکنې او تیاریو پر تړاو اندېښنې ورځ تر بلې زیاتېږي. له یو اړخه د خلکو کمه نوم لیکنه او له بل اړخه د ټاکنو په څرنګوالي او پروسیجرونو جدي نیوکه شته چې نه ورته د ټاکنو کمیسون وړ ځواب لري او نه هم حکومت په تړاو څرګند دریز. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دغو اندېښنو ته په پام سره اوس پوښتنه دا ده چې د راتلونکو ټاکنو برخلیک به څه وي. ورځپاڼې دا هم لیکلي چې اوس خلک نوملیکنه نه کوي او د نوملیکنې لپاره مشخصې غوښتنې لري خو کمیسیون او حکومت د خلکو د غوښتنو پر ځای یوازې هڅونه کوي چې په باور یې د ټاکنو لپاره د کمیسیون او حکومت اوسنۍ کړنې د ټاکنو د مسخره کولو په معنا دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې د موضوع په تړاو لیکلي دي را روان انتخابات به د خلکو او حکومت ترمنځ ګڼ مسایل روښانه کړي. په سرمقاله کې راغلي دا به هم روښانه شي چې خلک په کوم اندازه د یوې مهمې ملي پروسې د امنیت په خوندیتوب کې د حکومت په وړتیا باور لري او دا هم چې آیا حکومت کولی شي د یوې روغې او شفافې پروسې په اړه خلکو ته ژمنه ورکړي. ورسپانه لیکي تر اوسه د رای ورکونکو د نوملیکنی بهیر ډیر پڅ روان دی، خو حکومت مسولیت لري چې په پاتې موده کې خلک په دې قانې کړی چې په را روانو انتخاباتو کې په خپل پراخ ګډون سره له زورواکو د درغلوي فرصت واخلي، کوم چې د ورسپانې په باور د یو شمیر راپورونو لمخې سر له اوسه ورته املاوې تړل شوي دي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې بیا د ولسي جرګې او ولسوالیو او شوراګانو د انتخاباتو په اړه د ولسمشرۍ د تیر ځل په انتخاباتو کې د ولسمشر محمد اشرف غني د یو رقیب د زلمی رسول په حواله لیکلي دي چې د افغانستان خلک نور په هیڅ وجه تقلبي انتخابات نه مني. د ورسپانې په خبره نوموړي دا هم ویلي که څوک داسې فکر کوي نو دا ناشونی ده. او انیس دولتی ورسپانه بیا پخپل یو مطلب کې پدې اړه لیکلي، په کابل کې د امریکا سفیر جان بس ویلي چې هواد په بیلابیلو په ځانګړي ډول د انتخاباتو په برخه کې له افغانستان سره مرسته کوي. انیس لیکلي په کابل کې د امریکا سفیر زیاته کړي چې په افغانستان کې انتخابات د دغه هواد خلکو او نړیوالې ټولنې لپاره ډیر مهم او بارزښت دي. په مطلب کې د نوموړي په حواله دا هم راغلي چې د شفاف او عادلانه انتخاباتو د جوړولو لپاره له افغان حکومت سره زموږ هڅې روانې دي، او دا د افغان دولت او د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسولیت دی چې انتخابات په شفاف ډول ترسره کړي.
د ژوند رنگونه. نوم عبدالحکیم سجاد دی او د لغمان ولایت او چلو مزرنج پخپله.
زده کړې دې څومره کړې؟
زده کړې دولسم سم نه فارغ شوی یم، او مس د بیروزګاری د وجې نظرنج ته راوتی او کور مشکلات زیات دي، په دغه خاطر باندې نظرنج چلو.
پوهنتون ته خو دې نیت نه وکړی یا دې نه دی کړی؟
نیت ولې نه لرو پوهنتون ته چې وی وی، خو چې د کور اقتصاد ښه وي سړی پوهنتون وایي، چې اقتصاد خراب وي نو پوهنتون به سړی څنګه وایي.
د کانکور امتحان دې ورکړی که نه؟
نه، کانکور امتحان مې نه دی ورکړی. سږ کال د دولسم نه فارغ شوم، او زه مادګي خپله غواړم چې درس ووایم که نه مخکې لاړ شم، خو د کور مشکلاتو بیخي داسې تړلی یم چې درس ته ادامه نه شم ورکولی. زه
مثلا د کور کوم مشکلات دي؟ بل څوک نشته چې کار درته وکړي؟ کرایه ډیره ده، مصرف مو ډیر دی.
کور مشکل هو دا دی چې تقریبا زمونږ دوه کاله کېږي چې موږ راغلي افغانستان ته. نو پلار مې د خدای پاکو بخښي، هغه خپله وفات شوی دی، او د کور مشر زوی زی ملک ما نه بل کشر ورور دی، او هغه نه بل کشر دی، هغه خپله چې دی نو داسې وه چې دماغي تکلیف لري او لیونی حساب وي کوي که نه، لکه لیونی حساب کچې لیونی ده. او ما نه مو چې کشر ورور دی، هغه خپله مکتب وي په اتم صنف کې ده، او د کور ټول مصرف په ما ده. او داسې ووایه چې زرن چلوم، نو په دغه کې دومره څه نه شو پیدا کولی چې کور هم وچلو او په دې کې د کور کرایه ورکړو هر څه ورکړو ورته.
دا د کور مشرتوب ډیر سخت دی که نه؟
کور مشرتوب خو داسې وي چې بیخي سړی د ژوند نه بېزاره کړي چې دا څنګه مشرتوب دی، څنګه هغه دی داسې سړی کړي. نو څه ووي دی کې مونږ
بیا چې د پلار مشر زوی یمې، هر څه درته پاتې شي، هغه لا سخته وي.
هغه خو لا سخته وي، ځکه چې یو خو به د خپلو خپلوانو سره خپلوي پالي، او مړې ژوندي ته به هم ځي، او کور به هم چلی، نو ډېر زیات مشکل لري.
دا زرن چې کله چلی کومو خواو ته ځي، په دې کار کې دې څه ولیدل؟ ښه درته ښکاره شو، اسانه و سخت و؟
کار خو د ډرایوري داسې دی چې ډېر سخت دی، ځکه چې ډرایور سړی ډېر زیات مصروف وي، او ذهن یې هم مصروف وي د ډرایورۍ سره. او ډرایورۍ خو داسې حساب دی چې سړی ته هر ځای ته پیره پیدا شي، هغه ځای ته ځي، نو که هغه په کابل کې دننه وي او که کابل نه بهر وي، خو پیره وي به ځي ور سره.
د ژوند ښه ورځ دې کومه وي؟
د ژوند ښه هغه ورځ به هغه وي چې خپل مور او پلار خوشحاله وساتو، او د هغوی سره خوشحاله کینو، خوشحاله مجلسونه وکړو.
تا ته هغه ورځ بیا خوشحاله نه یې چې ډېرې پیسې پکې وګټې؟
پیسې خو د لاس خیره ده، دا مطلب نه دی چې پیسې سړی سره وي یا نه وي، خو ژوند دی تېرېږي چې د مور او پلار زړه خوشحاله وي، هغه هر وخت نه پیدا کېږي، او پیسې هر وخت پیدا کېږي.
مننه په دې هیله چې خوشحاله اوسې.
له تاسې څخه هم چې موږ سره مرکه وکړه، مننه. کور ودان.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولین
وایي د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
سندرو میلمانه
د آزادی رادیو د موسیقۍ خپرونه.
د لوی خالق په نامه السلام علیکم. جوړ په خیر، تازه، تکړه، خوږو خلکو، درنو وطنوالو، څنګه یاست؟ څنګه یوی ستاسو د صحت او بریالیتوب په دوا زه ستاسو کشر ګودر ځاځی یم، ستاسو خدمت ته راغلی یم. خوشحال یم چې تاسو سره یم، یو څو شیبې چې سره یو ملګرتیا وطنداري به کوو، ستاسو شیبې به په سندرو ښایسته کوم. د دې اونۍ موضوع څنګه چې تېره ورځ هم پې وغږېدو، ټلیفون سره عادت کېدل، دا څومره مهمه موضوع ده. او ډېری ځوانان داسې ورسره عادت دي چې نه د ډوډۍ وخت پېژني، نه د لمانځه، نه د عبادتو، نه د کار، نه د درس، او دا څومره ستونزې را پیدا کوي شي. اول سترګو، بیا د وجود، بیا د مطلب د دماغي مشکلات، رواني مشکلات، دغه عادت سره ډیر سخت تمبلوي. په دې اکل وساس نظرونه راخلم. دا موضوع د احمد زیاز زیار د کورې ودان. السلام علیکم. واہ واہ.
سال دختر دان سوکھتے رات آیا، چتنے دان سوکھتے رات آیا، دچیا سیلی بنو مجنون چاکر، دچیا سیلی بنو مجنون چاکر، سال دختر استا تم زرو تو فاکر،
واہ واہ،
سال دختر استا تم زرو تو فاکر، صبح و شام ملاسنی ولی دے دعا کروں، صبح و شام ملاسنی ولی دے دعا کروں، سال دختر استا تم زرو دعا کروں، سال دختر استا تم زرو دعا کروں.
سلام علیکم.
کیلې؟ وعلیکم السلام. سوال د خدای استاد د مهر د وفا کړم، څه ښه استاد زه غوډه ستړي مشه.
اړ یو چې ته نه نظر لا لا سلام تا ته کوم ځان ته تر دې تر څنګ ناس ته ورته کوم سلام.
وعلیکم السلام.
ټول را تر هو جوړوي
مننه. سلام دې پتاوي نوم دې راتو یا څه ښه استاد سمزمه دې وکړه وې دې وړم یو طرف ته دې وړم ولا
مننه. پس له سم دې لیک تر هغه لشي کې واخلوت
شکیبا خلوت ډیر خوش کې بستړی مشه. چیرته د دومره وخت خو دې دوه کې خا خوي مرزه شوې نه وي؟
انا نه ټیک ټاک یې مالو بد وخت انا وای مو بدل لا چې دا مش په دوم ځل له شاړي کې متنګي یو خصوص یو نه راځي
دا مشکل. خیر بس چې خې ژوندې د هر څه په کې بخیر. شکیبا څلری را ته ټلیفون سره څومره عادت یې دا موضوع هم د دیونه نو ټلیفون خلاص
ټلیفون سره عادت ښه کار نه لږه کې نه کار روزګار نه خلک را واسي نو تر یو حدا نو تل فیصد کې 50% عادت لرم نو کاروبار نہ درس نہ مکمل پاتی
نو کله د متوجه شوی خپل ځان ته چې ټلیفون سره عادت کېدل ستونزې را ولاړوي.
بله بله، نو کله نه کله زه خپل ځان یم چې کله په ټلیفون باندې مسوم فشم آیا ستونزه راته جوړې کارونه ټول راته راپېښې.
بله 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 بله، بس ځان ته پام وکړه. نور تم دا خبره ورسوه چې ټلیفون سره عادت کېدل ستونزې پیدا کوي، عمر مو کموي. بل اخره کومه سندره ته وړاندې کوم چې وایوري؟
نو سندره ما وړم دا ګلپانه د سندره مې چې زمزمه کړه همدا به راته خبره کوي که دا نه وه. نو امین الفت وایي ژوند په خطر دی، زه چې مونږ نه یو تللی یو زه چې زه د کلي نه یو په دې دوه سندره کې زه هر مره به یو به راته خبره کوي.
ښه، حتما په دې کې به یوه خبروم درته.
نو ګذر لاله یو موضوع هم لرمه.
ووایه.
تو زه دا د چې کله چې انجلې په کوم کور کې واده کیږي نو پاره باندې ډیر زیات ظلمونه کوي، لکه خواشي، لکه خسر، لکه لیور. موږ باید کله چې یو ناوې یو ورینداره کور ته راولو باید په اول کې هغې سره څرنګه یو سلوک ولرو.
بالکل شکیبا، دا موضوع می ولی کله اتمن نور خبرون کرا اخلم ضرور
ضرور دا اخلم زکه چې خپل سر دې له حال هم تاسو وایم.
بالکل بالکل
بالکل دې چې ما اړ کې تیم شي زه خو دې کوشش کوم چې اړ کې نوم
بس ان شاء الله اړ کې به وصل شي اتمن کور دی ودان.
انا تاسو نو ډیر زیات مننه سلامونه وړاندې کوم لکه کرشمه انتظار شکوفه بهاري زمزمه احساس سپوږمۍ بهار خورته چې د کابل نامه سلامونه وړاندې کړو ټول خیندورونو ته ټول مسافر ته چې د نړۍ په هر ګوټ کې زما आवाज اوري او نور مده خبرونه وخت
خدای دې ملش الله دې وسط کور دې ودان. دا وا خوګو خلکو شکیبا خلوت شکیبا خلوت زمزمه مو ورده خوندې او کلپانې سندره سوال د خدای ساده مهر د وفا کړم قدم پیدا نکړه بیا امین الفتنه ورو لیلو سندره وای ورې زبیر تر اعظم
واپس راځو وطن کا خطر د سوچ مونږ وت لیلا زاچی زود کلی لیلا زاچی زود کلی لیلا
دا ازادي رادیو دا 10.5 اف ام 12 شپګنې منځنه چپې خغو خلکو ټلیفون سره عادت کېدل دا د احمد زیا عزیزیار موضوع کوری ودان نو پدیونه پدیغه کی ډیر خلک د سره عادت شوی ټلیفون سره عادت کیدل څومره ستونزې ول راولاړول شي او بلدا چې آیا کله مونږ تاسو متوجه شوی چې ټلیفون سره عادت کیدل تاوان لري نه یو متوجه شوی راځي چې متوجه شو دینه بعد کوشش کوي چې یو خاص وخت ورته وټه کوي همیشه باید ټلیفون سره عادت نشي نو ابو رم دی وطندار نه السلام علیکم
در سیب راز در توایم
ها
در توایم چې زما اعلان بداسې کوي
واه واه
بھائی دمر تکرار د خوالی ما ته فن را کړی
ما نه درته میرا بنی
راز در توایم چې زما اعلان بداسې کوي چې د پندل استینه کو هزار غټلې مړ
وای 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 نو بخي کمی دی ولا پندل است
گزاره واګه سړې خې
وعليكم السلام جوړ په خیر ستړې مشه جوړ تکړه د پندل است ډېر کمی نه دی
نو ته بیا شمیرا
وایار دې مرشوې د کومې کوڅې
نو والا نو استمه وای منو زه تاسو سره د سندرو ملمنه په خبرونه کې وزې شوې عادل خان صفای ملکه تاسو
بله عادل خان صفای ګرانه کاپیسا نه ستړې مشه ټلیفون سره څومره عادت یې او په دې حق لاي پويږي چې څومره زیان لري
ګدار صاحب ډېر پر ځای موضوع مو ټاکلې دا البته سي زیا صاحب احمد زیا ټاکلې
احمد زیا زیار بل 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 او
بس خاص سلام دی ورته ورسېږي نو رښتې خبره اوس وخت کې خو دومره کسان په ټلیفون نو روک دي سي له هر نه وتلې ان کا فانتون کې وی کا پسین کې په مکتب کې وی کا په دفترونو کې وی کار چته وینو بس لدې سره مستر پته نه پیدا شوې دي درسي ساتونکو کې شاګردان درس ته متوجي نه وي د ټلیفون باندې ځان مستر پته دي نو دا حالات شته دي نو په کار د سي لدینا لاس واخلي دې ته دومره متوجي نشي نو ما په نظر خنوي ذهن ته هم رواني ستونزه ده
بل بل
یو وخت فکر وکړو
او رواني مشکلات دي د خپل عادت کې د رواني مرز ده
بالکل نو په دې باندې کزدرت وایم چې ان سترګې هم خرابوي نور د موضوع باندې فشار هم مرچوي
بل بل
فارصت باید لدینا دومره سمره چې ورته مخه کړې لاغې نه کومه کې خیر یو تعداد کسان دي چې په ټولنه رسنه کې مثلا دین نه وړه استفاده هم کوي خیر پر صورت خبرې ډېر نه و دوه دوه رلن نظر میو متخصب رغله چې تاسو سره خوشاله
کور دی ودان ډېر ښه خبرې وکړې مننه
قربان مننه ګذر سی با سندره او واړه ما کوي نه واړه
بالکل یو واړه
سندره سجات سی وای کنه وای په خیال کې مشنګي
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ دوستانو یو ځل بیا د کابل د نن ورځې د 14 موضوع راخلو د کابل ښار نن سهار دو ځانو شونکو 14 ولرځو په 14 کې ګنشمیر ملکی وګړي وشل شوی ګنشمیر نور ټپیان دي د غراس یو ګنشمیر خبريالان د کابل د دوهمې انتحاري 14 په نتیجه کې وشل شوی یو شمیر نور ټپیان دي همدا شپه له کابل زموږ همکار رحمت الله افغان سره په تماس کې ده افغان صاحب د دغه بریدونو او دغه د ترافاتو په اړه په د خبريالانو په اړه روسي معلومات څه دي
بلې مراد صاحب ډېر ناوړه پیښې وې دواړه خصوصا د وروستۍ پیښه چې خبریالانو ته زیاته مرژوبله واړوله تر اوسه د دغو دواړو چاودنو په اړه دقیقې تلفاتو په اړه معلومات په لاس کې نشته خو د عام روغتیا وزارت ویان وحید مجروح وایي چې په دغه پیښه کې دواړو پیښو کې البته اته کسان وژل شوي دي او یوویشت شاوخوا نور ټپیان دي
تر اوسه امر مستر د شل ټپیان او شهیدان او یت متروس تفکیک کړي نه د ورور مجاول د روغتي خدمات دی ته وړاندې کو
دا چې دغه پیښه چې د رامنځته شولې د کابل د امنیت قومندانۍ ویان حشمت ستانیزي ازادي رادیو ته وویل
څنګه چې تاسو معلومات نن سهار د کابل ښار شجرک سیمه چې د هم امنیتي او ځاړ وند د یو ځامل ګبیت شاهد وو او په دغه پیښه کې د لومړي یورپ نمخې اته کسانو ته چې ملکيان دي مغشوب لوخته نیم ساعت وروسته د پیښې دویمه 14 سیمه ته نږدې رامنځته کیږي چې ډیری هغه سیمه کې خبري لانو او عام ولسی وګړي ولا چې متاسفانه هغه مرزوب لري روس پر دقیق نه ده.
ته د دومې چاودنې د نویت پاړه کراته وای
دویمه چاودنه هم تروس پر دقیق نه ده. هم لومړني روپونه دا ښیي چې ځانمرګ برید و چې ځانمرګ بریدګر د خبریالانو په منځ کې ځان خبریال معرفي کړي او سیمې ته رسېدلی و.
ویل کېږي چې خبریالانو ته هم مرزوب لا وخت داسې پاړه خمر بدل
متاسفانه په دغه برید کې خبریالانو ته مرزوب لا وخت خو دقیق شمیره یې تروسه معلومه نه ده.
بلې مراد صاحب د راپورونو له مخې په دغه پیښه کې البته وروستۍ پیښه کې چې دا راپورونه تایید شوي نه دي شپږ خبریالان وژل شوي دي یو هم ټپي دي. ځینې خبریالانو ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پیښه کې د ای پی اژانس اکاس فایزي همدارنګه د ژوندون تلویزیون خبریال توخی او همدارنګه د یاد تلویزیون خبریال غازی هم وژل شوي دي. خو دا چې وروستي جزئیات څه دي په دې اړه باندې معلومات ملک شپوړان د امیر اختیار وزارت ویان وای چې 13 کسان په دغه دواړو پیښو کې وژل شوي دي او 15 نور ټپیان دي. خو دا هم ورستي جزئیات نه دي ځکه چې ممکن د تلفاتو شمیر لوړ سي ځکه له پیښې نه د پیښې له ځای نه بلابیل کابل رختونو ته په دې اړه باندې رختونو ته ټپیان وژل شوي دي. دا چې څومره دي د اړه به د ازادي راډیو اوریدونکو ته ورستي جزئیات ورکړو. خو خبره د دول وړ ده چې دغه کومه پیښه چې نن رامنځته شوې ده دا لومړۍ پیښه نه ده بلکې له دې نه وړاندې هم په همدغه ځای کې کټ مټ دوری دوه چاودرې نورې هم سوې دواړه انتحاریانو نو او دا بل چاودنه چې را سوې ده د خبریالانو په منځ کې دا په خپل نویت کې تر ټولو وروستۍ او تازه پیښه ده.
رحمت افغان په دې پیښو کې له بده مرغه د ازادي راډیو خبریالانو ته هم زیان اوښتی دی. په دې اړه معلومات ستاسو څه دي؟ کره معلومات څه دي؟
کره معلومات په دې اړه باندې شته. د ازادي راډیو یو خبریال په دغه پیښه کې شهید شوی ده. البته تر اوسه پورې جزئیات موږ نور نشو ورکولای خو یو کس بل اکاس د سباون کاکړ په نامه موږ یو اکاس ته چې دا هم ټپي ده او د روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ ده تر اوسه پورې. مراد صاحب زه غواړم چې د دغه پیښې د څرنګوالي په اړه دا چې څنګه رامنځته سول اول رامنځته کیږي دا لومړۍ پیښه نه ده. د پوځي چارو کارپو باري آرس سره اوس د ټلیفون په لیکه دره بغوانم باری ارز نه پختنه وکم چې ارسب کما کا غوري دا کرته وای چې دغه پیخه اول خو خره غلس دغه پیخه لوملی نه د مخ کیمرا منسته سوي د ولمنتی چارواکي دغه پیخه په مخنیوي کې پات راغلی دي.
لومړی به دوه ما چې واقعا پیخه زبل کوون کې ده او د شهیدان او کورنۍ ته تسلیات ارز کو خدای تعالی دې وبخشي او زخمیانو ته شفا غواړو. ورپسې باید ووایم چې افغانستان تاسو ته بهتره معلومه ده چې یو هیواد دی چې عملا د په جګړه کې د تروریزم سره ښکېل دي چې د هغه وشاته بهرني لاسونه هم شته د همسایه هیوادونو لاسوهنې هم شته. په حساسو مراحلو کې لکه اوس چې ټاکنې په مخ کې دي او د ثبت نام لړۍ
لا بد مرغه زموږ اړیکه لا باریاري سره پریس ولا خود ورستی جزئیات په اړه باندې شبوړان دي رسنوي ته د امیر اختیار وزارت چارواکو لیدي چې په دغه دوړو پیښو کې شاوخوا 20 کسان وژل شوی دي او لڅلويختو زیات ټپیان دي. په دې اړه به ورستی جزئیات لا اوریدونکو سره شریک کو. تاسو پیښه معمولا په لومړي سر کې د تلفاتو په اړه باندې کوم معلومات ورکړل کیږي خو بیا ورسته ورسته د پارلمان د تلفاتو شمیره ازیاتی ګمرات صاحب
رحمت تا مخ کی یادونه وکړه چې زمونږ اساس یو همکار شي چې وای دا غراس یو ټپی دی او د مختلفو رسنیو همکاران وشل شوی دی او ټپیان دي. په ټولنیزو شبکو کې هم د دغه رسنیو همکارانو خبرونه خبره کړي دي. مثلا د یک تلویزیون د ژوندون پاړه د غراس د ټولو تلویزیون پاړه هم ویل کیږي چې د دوی خبرې علانه او کسان هم په دې پیښه کې ورته مرګ شوبله رسیدلې ده. په خپل تر اوسه پورې د خبریالانو د واقع چې شوې ده دغه همدغه سیمه کې و چیرته چې د لومړی چاودنه شوې ده او کله فاصله کې آیا امنیتي ارګانونو څه ویلي دي کنه؟
امرات سب لمړي چاودنه د ششتراک په سیمه کې چې ته د عملی امنیت کوڅې ته خلک نه وځي ششتراک په سیمه کې دالته پوسټي دي او د تلاشي چک پوینټونه دي د غلطه سخت تلاشيان کیږي لمړي چاودنه هم دلته سبې د دوه چاودنه د مکوریانو کې د خار جوړول وزارت مخه مخ دالته سبې ده د لدین مخ کې هم موږ داسې پیښو ته ورغلی امرات سب کله چې چاودنه رامنسته سي خبري اعلان ساحه ته ځان رسي خو امنیتي چارواکي دغه ساحه بندي د داسې وساحه چې مغلطه خبریالان ته ونه رسیږي د سی وساحه ورته ټاکی خبریالان چې لغجن عکس واخیستل سي چارواکو سره خبري وکړای سي مستقیم لایپ راپورونه ورکړل سي نو دوی ته وساحه جوړیږي بیا خبریالان چې کلنور خبریالان ویني چې پلانه یالته ده کمره ور سره د نور خبریالان هم التزام رسي د لپاره چې هغه ساحه هغه
کوي هغه مننه بله ډیر زیاته مننه بله مهرباني رحمت
د دې نظام مننه د نظامی چارو کارپو مغواړو په دې اړه باندې وغږو چې پیښه ول رامنځته سول ول امنیتي چارواکي په دغه پیښه کې پات راغلي دی اول د خبريالانو امنیت دوی خوندې نه سکړای مخکې له باریارې سره وغږیدل باریارې ټلیفون لیکه پریس ول وس یو ځل بیا وسره وصل سوي دي ارسب کده ما غوړې دغه پښتنې ته ځواب وې چې ول په وځي کې زیات 14 مستقیم امنیتي چارواکي په داسې حال کې چې توانم لري هغه مخنیوي وکي او دلته کې خبريالانو د امنیت د ټوب تراسو نو ولې چارواکي د خبريالانو امنیت خو خوندې کړي نه ده یادونه ول چې دغه کوم کاس انتحاري حمله کړي ده د خبريالانو په منس کې د ویډیو کیمرا ور سره ونه کپدې معلومات را کې ټول د سپیکر مستکیږي ار اس مې ربني
چی اس وظیفه شبو سم
په لباد مرکز خ په ډیر تاسو باندې مو دا خبر واوریدي لومړی هغه کسان ته چې په دې واقع کې شي د انسوي دي مغفرت غواړو خدای تعالی دې او بخښي او کسان چې زخمیان دي شفای عاجل او تغوارو کورنۍ ته ګډګر نور کو خدای دې صبر جمیل ورک تر هغه وروسته باید وایو چې یقینا خاصه په دغه وختونو کې چې حساس دیموکراتیک پړاوونه تر سره کیږي لکه انتخابات او د نوم لیکنی بهیر باید امنیت ته ډیر پاملرنه وشي خو تاسو ته معلومه ده چې افغانستان داسې یو هیواد دی چې د تروریزم سره په لومړي کرښه کې د جنګ ولاړ دی او دا هغه وشاته ځینې بهرني استخبارات هم عمق باندې لاسونه لري
په بخنه سره خبرې قطع کوم بهرنیان به لاسونه لري وسلوال مخالفان تروریستان به خپل هدف ترلاسه کوي دلته مسؤلیت امنیتي چارواکو ته ورګرځي یعنی امنیتي مسؤلین ته ورګرځي دوی ولې امنیت ساتي تلو کې پاتې راځي
بله پر دا نقطه باندې راځم که تاسو په یاد یاغه لوی چاودنه چې د زړه وزارت داخله یا جمهوریت چارایي کې وسول هم په مرکو کې دا تقاضا وسو چې ام باید امنیتي ځواکونه نور هم د ادارې نور هم هڅه وهاند وکي او دی باید امنیت د ولست تامین کې خاصه په دغه اوسنی بهیر کې یا په دغه اوسنی وخت کې او داغه تر څنګ تقاضا وسوله چې ایالات متحده امریکا د افغانستان سره ستراتیژیک تړون دی باید د دغه حمله په مخنیوي کې د استخباراتو په برخه کې پوره همکاري وکړي لکه څنګه چې نیکولسن د امریکایي قواو کمانډان هم تر هغه وروسته یو بیان ورکړي او په هغه کې وویل چې موږ به پاس لګي استخباراتي همکاري د کابل د امنیتي ځواکونو سره کوو خو دا هغه کومه بیلګه نه ده تر سترګو شوی دا دی بیا دغه څه واقعه وسوله په دې کې یقینا مسؤلیت د امنیتي ځواکونو ډیر زیات دی باید دا مسؤلیت په غاړه واخلي او دا آینده د پاره نور هم باید هڅه وهاند وکړي خو بهرني ځواکونه چې په افغانستان کې موجود دي هغه هم د دغه جګړې په وړاندې چې بین المللي تروریزم دی بی تفاوت نه باید واوسي هغوی هم باید د افغان ځواکونو سره همکاري خپل ګرندي
ارسب په بخنه سره لومړي چاودنه خو وسوله یعنی د تروریستانو هغه څوک چې وسلوال مخالفان د خپل هدف ترلاسه کړي دلته چاودنه د خبريالانو په منځ کې سوي ده یعنی خبريال خو یو بې طرفه خلک دي ولې د حمله هدف وګرځي ولې هدف وګرځي دلته د چا له خوا د تاسو نظر داسې کار سوي
بدبخت انا تاسو کوچیر تم توجه
په ډېر بخنه سره چې زموږ اړیکل باریارس سره پریسوله باریارس د امنیتی چارو کارپو چې دغه پیخي د څنګهوالي پاړه د چولې پیخره منسته سوله موږ راخسته او ورسته جزئیات د چې د امریختیا وزارت ویان وحید مجروح رسنې ته ولید چې په دغه دوړو پیخو کې تر اوسه غکم مړی چې شفخانوت انتقال سوی دی یا وسکسان وجل سوی دی او شاوخوا څلويخ نور ټپ دی خود هم تر اوسه پورې ورسته شمیرې نه دي ځکه د تاسې پیښو د شمیرو تلفات لوړیږي په دې اړه به موږ د په راتلونکي خبرونو کې هم اوریدونکو ته معلومات ورکو. مراد صاحب زما غږ اورې؟
بله مهرباني رحمت یو ځل بیا که د شمیرې اوریدونکو ته تکرار کړي چې تر اوسه پورې روغتیایي چارواکو یا امنیتي مقاماتو څه ویلي دي چې څومره کسان ته مرګ وخت د او څومره زخمیان دي ځکه چې اوریدونکي هم راسره اپډیټ اوسېږي.
بلې لکه چې ما مخکې یادونه وکړه د عامې روغتیا وزارت ویان وحید مجروح وایي چې په دغه پیښه کې 21 کسان وژل سوي دي او 40 نور ټپیان دي. د دغه پیښې مسؤلیت تر اوسه پورې چا په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان ولسي جرګې دغه پیښې دواړه پیښې په کلکو ټکو وغندلې او دغه یو نه بخښونکی عمل وباله. مراد صاحب چې ډېر زیاتې توجه وړ دی مسله دلته دغه د خبریالانو په منځ کې ځان ته چاودنه ورکولې د خبریال په جامعه کې راتلل د خبریال امنیت نه ساتل دغه نه د افغانستان د حکومت شپاړس کلن او لس کلنه د نوي سیستم سره منځته سوی په دې کې تر ټولو ناوړه پیښه ده چې زیات شمیر خبریالانو ته مرجوب لا وخت شهیدان سوي دي. ما مخکې یادونه وکړه د کابل د کوم رسنۍ چې په کابل کې کار کوي تلویزیونونه دي همدارنګه خبري اژانسونه دي رادیوګانې دي دین علاوه د اسوشیټ پریس خبري اژانس یو کس هم په دغه پیښه کې شهید سوی ده. خو دا چې څومره دي او څرنګه دي په دې اړه بیا راتلونکي کې ازادي راډیو اوریدونکو ته معلومات ورکو. خو یادونه ول ده چې د خبریالانو امنیت ډیر زیات مهم ده او دا یو سوال پیدا کیږي چې ولې په داسې سیمه کې چې هلته خبریالان خبري پوښښ لپاره راغلي دي امنیتي چارواکو امنیت خوندي نسو کړای او همدارنګه دلته یو سوال پیدا کیږي چې ولې په خبریالان باندې خبریالانو باندې حمله وسه دا په خپل نویت کې تر ټولو نوی او ډیر زړه بګنونکي پیښه ده. امرات صاحب
ډیره زیاته مننه رحمت افغان. یو ځل بیا یادونه کوو اوریدونکو ته چې نن سهار په کابل کې 2 ځانو ژوندونکو شاوډونو د امریختیا د وزارت د معلوماتو پر اساس باندې تر اوسه پورې چې کم شمیرې خبرې کړې دي د هغه پر اساس 21 کسان وژل شوي دي او لسګونه نور ټپیان دي. په وژل شو کې ویل کیږي چې ګڼ شمیر خبریالان هم شامل دي ځکه چې دوهمه انتحاري شاوډنه د خبریالانو ترمنځ شوی ده. د غراس په ټولو شبکو باندې د دوهمه انتحاري چاودنې انزورونه چې ډېر زړه بوغرون کې دي البته خبره شوې دي چې مستقیما او دقیقا معلومیږي چې دوهم ځانمرګي ځان د خبریالانو په منځ کې منفجر کړی دی او شاوخوا د خبریالانو د شهید شو خبریالانو جسدونه او ټپیان معلومیږي. د هر جمهوري ریاست هم اعلامیه خبره کړې ده او د غراس د کابل نننۍ حمله په سختو ټکو غندلې ده. مونږ هڅه کوو چې د روانې خبرونې په ترڅ کې د کابل د نن ورځې د انتحاري حملو په اړه وروستي معلومات در سره شریک کړو. د افغانستان د خبریالانو د ټولنې له استازو او د خبریالۍ په برخه کې له فعالانو سره هم غږیږو چې څرنګه په دغه سیمه کې امنیتي وضعیت یا امنیتي تدابیر دي چې څو ځله په یوه سیمه کې ورته حملې کیږي او بیا په څه ډول باندې د خبریالانو په منځ کې چې په مکمله توګه ملکی وګړی دی هغه پمنس کې د غشن انتحاري حمله کیږي او خبریالانو ته مرګ ژوبله اوړي. د پوځي چارو کارپو باری آرس صاحب موږ سره د تلیفون په لیکه کې دی. آرس صاحب موږ همدغه خبره کوو په دې خبرونه کې چې یعنی خبریالانو یو ډله چې ولاړه وي پوښښ کوي او غواړي چې خلکو ته معلومات ورکړي د واقع نه یعنی دا څه ډول یعنی هدف ګرځول نه دی یا په دې د خبریالانو یا ملکی خلکو په ډله غونډه باندې د برید نه څه پیغام ورکول کیږي د افغانستان خلکو ته په خاص ډول د وسلوالو مخالفان لخوا؟
بله لکه څنګه چې تاسو شاهد یاست ترورستان له بعده مرغه څخه هیڅ معیار او ارزښت قایل نه دي. دوی پر وړو باندې رحم نه کوي، پر سپین ګورو رحم نه کوي. ژورنالیستان چې یو بې طرف قشر د جامعې دی او حتی خدمتګار قشر دی چې وغولس ته غږ رسوي، هغوی باندې هم صرفه نه کوي. دوی هیڅ معیار او ارزښت پابند نه دي چې وایي ځینو شانو ته دوی فکر وکړي او یا د هغه باندې حمله ونه کړي. خو دا زموږ مسؤلیت دی، زموږ د امنیتي ځواکونو مسؤلیت دی چې د دغسې مشابه حملو څخه هغه هم په تکرار ځایو کې باید جدي پاملرنه او توجه ورته وسي. که دغو ته توجه ونه سي، خدای مه کړه دا راتلونکي ټاکنو کې او دا د نوم لیکنې په بهیر کې به ډېرې ستونزې راولاړې سي، داسې ونه سي چې انتخابات د یو عمومي مشکل سره مخ کړي.
مننه عارف صاحب. ولسمشر هم اعلامیه خپره کړې ده. د ولسمشر اعلامیه کې ویل شوي دي چې په خبرنګارانو باندې، په دیموکراتیک پروسه باندې، په مساجدو باندې، په لمونځ کوونکو باندې، په عامو خلکو باندې دا ډول بریدونه جنګي جنایت دی، او د وسلوالو دا ډول اعمال یا څوک چې د دې بریدونو تر شا دي، دا ډول اعمال نه یوازې له انساني بلکې له اسلامي ارزښتونو سره هم په ټکر کې راځي. ولسمشر په دې د کابل په نننۍ حملو کې د خبریالانو د مرګ ژوبلې په اړه خواشیني څرګنده کړې ده. ویلي دي چې د خبریالانو د فعالیت هغه مشترکه کمیټه چې ده هغه ته سپارښتنه کړې ده چې په عاجل ډول د خبریالانو وضعیت ته رسیدګي وکړي. دا ډول اعلامیې چې همیشه پکې فقط غندنې کیږي یا پکې انتقادونه کیږي، آیا د وضعیت د بدلون لپاره یا د درد د دوا کولو لپاره څه کولی شي؟ کنه اوس وخت رسیدلی چې جدي پرېکړې وشي او جدي کارونه وشي.
ولا څه فکر کوم چې نو باید جدي پریکړه وشي، او په جدي پریکړه کې زه تر ډېره بریده پورې هغه ځواکونه هم ګرم بولم چې د هغوی د موجودیت له کبله څخه ځینې مخالفتونه او حساسیتونه پارېدلي دي او داسې تروریستي اعمال ترسره کوي. زه فکر کوم چې اوس هم نړیواله ټولنه د پاکستان په وړاندې باندې او هغه تروریستي ګروپونه چې په پاکستان کې موجود دي او لکه لمر داسې ځلیږي، د هغو په وړاندې باندې د نړۍ عکس العمل ډېر بچي دي او قاطی تصمیم.
لبه د مرغ مراد صاحب د آر ایس صاحب اړیکه موږ سره پریسوله. بیا هم اوریدونکو ته وایي چې د دې پیښې په اړه باندې وروستي جزئیات به له اوریدونکو سره شریکو. خو وروستي جزئیات دا دي چې د عامې روغتیا وزارت ویان وایي چې یوویشت کسان وژل شوي دي او شاوخوا په څلوېښت نور ټپیان دي. دا د خبریالانو په منځ کې چې کومه چاودنه شوې ده، خبریالان ټول یې دردولي دي، هغه عام ولس یې دردولي، ځکه چې خبریالان ولسي وګړي دي، نه کوم امنیتی چارواکی دي، نه امنیتیان دي، بلکې یوازې د خبري پوښښ لپاره ساحو ته ځي. امنیتي ارګانونو د خبرونو غوښتنه دا ده چې د دوی امنیت ته جدي پام وکړي، دوی سره وړ مناسب چلند وکړي، او همدارنګه خبریالي نسي هغه څو کسان چې دغه ډول اعمال سر تر سولې ده، هیڅ وخت به هم د خبریالانو د خبرند دوی په داسې چاودنې یا داسې پیښې به د خبریالانو په وړاندې خنډ نه ګرځي. مراد صاحب یو ځل بیا عارف صاحب را سره د ټلیفون په لیکه ده. عارف صاحب، که د وروستۍ هغه کومه پوښتنه چې وشوه، که هغه پوښتنه ته همداسې ځواب کړې، مهرباني.
او یو ربیا تکرارومم چې زما په ان باندې بارني نړیوال ځواکونه چې په هیواد کې موجود دي، او هغه د مرکزی حکومت د پیاوړتیا لپاره او په افغانستان کې د تروریزم سره د مبارزې لپاره شتون لري. زه فکر کوم چې دغه مسؤلیت هم زموږ تر امنیتي ځواکونو په دغه حق باندې کم نه دی. څو ځله په دې باندې د دوی د بین المللي مجالسو کې هم اشاره شوې ده چې باید په استخباراتي برخو کې د افغان امنیتي ځواکونو سره د دغسې تروریستي عملاتو د مخنیوي لپاره همکاري وسي، خو تر اوسه پورې داسې بېلګې نشته چې هغوی کوم رغنده ګام اخیستی. یو او
په مرحله کې تر اوسه پر نړیوال د تروریزم سره زما په اند په مبارزه کې جدي نه دي. هغه هیوادونه چې تروریستان سمبالوي، تجهیزوي او ساتي او معلوم هم دي د هغو په وړاندې باندې تر اوسه نړیوال د حوصله مندۍ څخه کار اخلي، هیڅ نوع فشار نه دی پر وارد شوی، صرف د کلماتو په محدوده کې اوس فشار پر وارد شوی دی، خو عملا کم اقتصادي، نظامي او اجتماعي فشارونه نه دي پر وارد شوی چې هغوی مجبور کړي چې دا بهیر ته خاتمه ورکړي.
اره صاحب غواړم یو بل پوښتنه وکړم چې دغه چاودنه درې ځله کېږي همدلته رامنځته کېږي، په داسې حال کې چې کله یو چاودنه رامنځته سي باید امنیتي تدابیر سخت کړای سي هغلته، خو بیا هم درې ځله د خپل یو پوښتنه ده، ولې امنیتي ځواکونه کشفي استخباراتي معلومات کې ضعیف سي؟ دوی خو په خپل د امنیت کې باید تکړه اوسي، دا چې کشفي استخباراتي معلومات ورته نه رسیږي، خو هغه چې په خوا ټارګټ شوی یا هدف ګرځېدلی دی یو ځل بیا هدف ګرځي، دلته مسؤلیت چاته ورګرځي؟
اوس به ناگزیر واقعیتو ته تن ورکوو، تر بهرني همکاري کې تیر سو، موږ په خپل امنیتي ځواکو کې لکه څنګه چې لازمه ده بدلون او شوالی نه دی راوستلی. داسې ریفورم چې هغه د مسلکیت پاسخګویي تر اوسه نه دی رامنځته شوی، کډری منظم تغییرات چې هغه د مسلکیت پر بنسټ باندې واستوار وي، د فهم او دانش پر بنسټ باندې واستوار وي نه تر سرګو کېږي. زه فکر کوم چې موږ ته هم ضرورت، یعنی افغان حکومت ته دا ضرورت دی چې د اصلاحاتو په حق په امنیتي ځواکونو کې په خاصه توګه دا چې ګړنجي ګامونه اوچتول پکار دي.
ډېره زیاته مننه عارف صاحب،
هغه اوس مهال او متوسط مهال وي.
ډېره زیاته مننه عارف صاحب. د افغانستان د آزاد خبريالانو د آزاد اتحادیه مشر رحیم الله سمندر صاحب هم را سره د ټلیفون په لیکه کې دی. سمندر صاحب، نه یوازې د کابل عامو خلکو ته بلکې د افغانستان خبريالانو ته هم یو خنړی ورس او تور سهار غنل کیږي. نننه سهار نننه ورس د کابل پر خبريالانو دغه حمله په خاص ډول بلوم په ټول افغانانو بیا په خبريالانو دغه حمله څه ډول ارزوي صاحب؟
واقعا دا یو ډیر بوګنوون کې ډیر غمجنه ډیر دردون کې ورځ وه، ټولنې لپاره، زمون خبريالانو لپاره، زمون خبريالانو کورنۍ لپاره. هم په دغه پیښه کې تر دې دمه چې تایید شوې ده تقریبا اته همکاران، خبريالان، ناکاسان او عکس اخیستونکي یا فلم اخیستونکي له لاسه ورکړي چې ټول له مهمو رسنیو سره کار کوي په کابل کې. دغه راز یو شمېر نور زخمیان دي چې لا اوس تر اوسه تر دې دمه د کارا زخمیانو تعداد نه دی معلوم. دا یو واقعا یو خونړۍ پیښه وه، خصوصا رسنیو لپاره. موږ ډېر حیران یو چې ولې خبريالان ټارګټ یا هدف قرار وګرځېدل دغه پیښه کې. تاسو معلوم دی ټوله نړۍ، د نړۍ ټول وسلوال یا غیر وسلوال ځواکونه په دې مغدي د دې باندې سلا دي، دې باندې مستفید دي چې خبريالان چې دي دا بې طرفه خلک دي، دا د چا پلویان نه دي. دوی حقیقت خپروي، حقیقت پیدا کولو په لټه کې دي. نو په کوم ولې دویمه حمله یوازې خبريالانو سوي چې کله دې سیمې ته ورغلي او زموږ کورنۍ له خبريالانو قرباني اخیسته او ټولې دردولې دي. موږ دغه پیښه په کلکو ټکو باندې حاڅو چې دغه پیښه تر شای دا د بیان او د رسنۍ ازادي دښمنان دي او دغه کار یې هیڅ څوک نه تحلیلي او هیڅ څوک نه مني.
سمندر صاحب، کچیر تراشو امنیتی تدابیرو ته مخکې مو عارف صاحب سره د پوزي چارو کارپو دغه سره خبرې کولې. کله چې دغه شان پیښه کیږي په افغانستان غوندې هیواد کې، په نورو هیوادونو کې چیرته چې جنگ ځپلې هیوادونه دي، تاسو هم په دې فیلډ کې پاتې شوی یاست، نو بیا د کله چې د لومړی پیښه د پوښښ لپاره خبريالان راځي یا د چخورین ډل راځي، هلته امنیتي ارګانونه نسبت د لومړي ځل نه په بد زیات تیار سه اوسیږي، هغه به په دې پوي اوسیږي چې کېدې شي بل څه واقع وشي. فکر نه کوي چې لومړی واقع نه ورسته اصلا چا پاملرنه نه دکړي.
اصلا په دې وخت کې سپیشل مارکیټ ټیم هیڅ ډول پاملرنه نه ده سوي، دا اول ځل نه دی. د دې مخکې هم په ګڼو پیښو کې په جنوب کې، د افغانستان په نورو سیمو کې د اول پینځه ټکو خبريالانو کې تورغلي دي دولتي امنیتي ځواکونو د غشيمه نه د کلا بند کړي یا هغه لازم سیستم چې الته خلکو داخلي دل یا ورتل مناکوي هغه مخصوص کارونه چې دی لګي یا مخصوص پټي چې دی لګي هغه پټي دی نه دی لګولي سره دی چې د غشيمه د شجرک سیمه دا چې امنیتي سیمه ده چې هر خواته امنیتي ځواکونه دي په هر کیلومتر کې چې امنیتي ځواکونه ویني زه دې تایران چې ولې داخلي وزارت په دې کې پاتې راغلی اولی پیش وروسته ولې هلته پټې نه دي لګولي ولې هلته د ملکي کسانو د خبریالانو د داخلېدل نه دي منع کړي ولې د لپاره تدابیر نه دي ولي د دوی بې احتیاطي هم یو له دلایلو ده چې دغسې خونړۍ پېښه رامنځته شي او دومره زیات شمېر کې خبریالان او همکاران زموږ شهیدان او زخمیان شي.
څه پیغام لري د خبریالانو د ټولنې لخوا د یو فعال یو خبریال په توګه امنیتي ارګانونو ته او د افغان حکومت مشرانو ته وسلوال خو خپل بریدونه کوي هغه خو خپل توجیهات لري هم دلته خو مونږ ته د ملکی خلکو او د ځوانو خبریالانو جنازي او جسدونه پراته دي یعنی آیا یوازې په انتقادونو او یوازې په غمرازي او باندې څه کیږي او کنه باید وخت رسیدلی چې جدي پریکړه وشي مهمه خبره وشي باید
من لري د ارغن صاحب د شهادت وروسته یو جدي او یو ټوټ بحث را منځ ته کړی دی د بحث روان دی تاسو په روزو هم کارانو په واتي کانفرنس ولې چې ژوند کولونه هم شامل و او تاسو سره موږ ټول په نمایندګۍ باندې خبرې وکړې تاسو صاحب او یوشمیر دوستانو پرون په اعتراض یې توګه د مشترکې کمیټې نه هغه کمیټه چې دولت په نوم جوړ کړي او هیڅ عملی کار یې نه دی کړی د انجن استعفا وکړه او دغه راز د کمیټې نور غړي هم د کمیټې نه استعفا وکړه د دې تر څنګ موږ اوس استراري غونډه نیسو د زنګ د فدراسیون یا د ټولو سنفیا مدافع ټولونو استراري غونډه او د دې وروسته موږ خپل بغبرګون یا عکس العمل د دې یو نور په خو مقابل کې وخیو هیڅوک نشي کولای ځان دې نه مستثنا وګڼي حتی وسلوال مخالفین هیڅ ډول هغه نه لري چې خبرنګار ووژني خبرنګار ولې ووژل چې خبرنګار څه دی موږ تاسو شاهد یاست د افغانستان په ټولو کې خو چې خبریالان به طرفه وخخ لار لري تاسو د قندوز په کې شاهد یاست چې قندوز کې کله پیښه وسو موږ سیمه ته لاړو حتی د طالب په سیمه کې موږ کوارج لاره او د کوارج نه موږ گزارشونه تهیه کړل په دغه چې مواردو کې داعش طالب هر وسلوال تروریستي ګروپ ته موږ ویل غواړو چې خبريال به طرفه دی خبريال نه به ټارګټ شي خبريال د ټول خو راپورونه خبري حقایق خبري د ولسمشر ته مهم دی تر هر بل شي د افغانستان ولسمشر ته مهم دی نه حکومت نه هم نه هم طرفونه نه هم ځوانان نه هم تروریستي ګروپونه یا نورې خواړي په دې برخه کې موږ خپل جدي عکس العمل خيو تر عکس العمل خي د زمونږ ټولو ټولنو لخوانن وخدل شي او د استراري غونډې په پایله کې کېږي مشترک کنفرانس کې خپل عکس العمل وخيو دا موږ ته معلومه وه نه دا تیر کال هم موږ شلو زیات خپل همکاران تر لاسه ورکړي دي او د 500 لشپېتو زیات کسان موږ زخمیان لرل د 2013 کال یادوم که 2013 کال دا چې خنړی پایل چې موږ یو ځل په یو پیښه کې اته نه خبر یالان د لاس ورکو یو کول لسکونه نو یان کیږي دا نه خبر یالان ته د منل ول د نغم رسري د افغانستان ته نه نړیوال ټولنې ته هم نه هم
د رضاعت مننه د افغانستان د خبريالانو د آزاد ټولنې مشر رحیم الله سمندر صاحب چې د کابل د نننۍ خنړیو بریدونو په خاص ډول په دوهمه انتحاري حمله کې د خبريالانو د وشل کېدو په اړه له ازادي راډیو سره خپل نظر شریکو. زموږ همکار رحمت افغان چې د اورستي تحولات په خاص ډول نننۍ پیخي لنزې ساري بیا سره د کابل استودیو څخه ده. رحمت فقط کس یو نیمه دقه وخت لرو کوی چې اورستي ارقام کچیرته مقاماتو یا امر اختیار وزارت خبر کړي څه دي او د خبريالانو د مرګ ژوبلې په اړه تازه معلومات څه دي؟
بل مراد صاحب شباب شباب دغه پی خو د تلفاتو شمیرل وړیږي ورستی جزئیات د چې په دغه دوړو پی خو کې یوشت کسان وجل سوي دي یو سلویک نو ټپیان دي چې لکه مخ کې سمندر سوي دونه وکړه په دې کې اته کسان خبريالان هم شهیدان سوي دي او یو شمیر نور هم ټپیان دي. خو د جزئیات ورستی نه دي ممکن جزئیات تغیر سي او پراتون کې خبرونه کې به ازادي راډیو اوریدونکو ته په دې اړه موږ بشپړ جزئیات ورکو. مرتب
ډیره زیاته مننه دوستانو زمونږ همکار رحمت الله افغانو چې د کابل درن ورځې د دوو انتحاري حملو په اړه ورستي معلومات در سره شریکول. د امر روغتیا وزارت وایي چې په دوړو حملو کې تر اوسه پورې لږ تر لږه 21 کسان وشل شوي. په 21 کې اته کس خبري اعلان دي چې ټول تقریبا په دوهمه انتحاري حمله کې وشل شوي دي. د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونو کې د دې پیښو په اړه در سره ورستي او دقیق معلومات شریکوو.